درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلس سوه شپږ نوي د لیندې یقوس نولسم او د میلادي دوه زره ولسم د دسمبر لسمه. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په بادغیس کې د افغانستان د حلقوي سړک د کار د پیلېدو او نور موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. ولسمشر غنی نن بادغیس ته سفر کوي. د فلسطینی ادارې مشر د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې په اعتراض کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره نه ویني او عراق د داعش په وړاندې بشپړ بری اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په بادغیس کې نن د ولسمشر په ګډون په مراسمو کې د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پیلېږي. ولسمشر غنی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پراختیایي بانک سیمه ییز مشر به نن یک شنبه بادغیس ته ولاړ شي. ولسمشر غنی به له لامان سیمې څخه د بادغیس تر مرکز قلعه نو او له هغه ځایه د قادس ولسوالۍ تر درۍ بوم پورې د حلقوي سړک د پروژې د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. دا پروژه د آسیا پراختیایي بانک تمویلوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې به نن یک شنبه په درېیمه یا وروستۍ یوریزنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا یوریزنۍ سیالي د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي د سیالیو لپاره کیږي. تر دې وړاندې په تیرو دوو سیالیو کې یو افغانستان او بل ایرلند ګټلې. نننۍ سیالي د دې لړۍ ګټونکی ټاکي. دا سیالي د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. د ننګرهار چارواکي په کاماو بې سود ولسوالیو کې د ښځو لپاره د چرګانو ساتلو او هګیو ټولولو د 1500 فارمونو د جوړولو خبر ورکوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم په دې فارمونو کې لږ تر لږه 13 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي. په خبر پاڼې کې د ختی زوند باغداري او مالداري د ملي پروژې د مشر ګل سیرت صافي په حواله لیکل شوی چې په جوړو شوو فارمونو کې د 15000 چرګانو د ساتلو امکانات شته او په ورځ کې 10000 هګۍ پکې تولیدي شي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې څومره ښځې به په دې فارمونو کې کار کوي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه وغندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یک شنبه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل د بیت المقدس د مسئلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. لبلخوا د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د ورستۍ پریکړې په اړه په خبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره به ونه ګوري. د محمود عباس سلاکار مجدی الخالدی پرون شنبه وویل متحدو ایالاتونو د بیت المقدس په اړه داسې پریکړه کړې چې پر ټولو سرو کرښو تیریږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګڼي او په رسمیت یې پیژني. په همدې حال کې د مصر د ارتودکسي قبطي کلیسا مشر دوهم پاپ توازروس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ډونالد ټرمپ پر پریکړې د اعتراض له امله له مایک پینس سره کتنې ته نه حاضریږي. مایک پینس به راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر پیل کړي. د عراق حکومت بالاخره د داعش پر وسلوالو برای اعلان کړ. عراقي چارواکو پرون شنبه اعلان وکړ چې د خپل هیواد ټول سیمې له داعشیانو بیرتنی ولیدي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون وویل
الانتصارات الكبيره التي حققها العراقيون على الارهابيين الدواعش
دیوی عراقیانو له تیرورستانو داعشیانو جګړه ګټلې ده. دا خبر د ټولو عراقیانو لپاره زیری دی چې زموږ ځواکونو نن ورځ د ینوا ټاپو او انبار ولایت ټولې برخې ونیولې او د عراق او سوریې پر ګډه پوله بشپړ کنټرول لري. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وستوالې ډلې په 2014 میلادي کال د عراق د خاورې درېیمه برخه ونیوله. په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د مبارزې نړیوال ائتلاف چې امریکا یې مشري کوي پرون د عراقي چارواکو د اعلان هرکلی وکړ او پر ټویټر یې ولیکل چې د عراق د خوندي راتلونکي لپاره هڅو ته ژمن دی. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یک شنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ولاسله برتانوي شزي نازنین زاغری راتکلیف او له ایران سره د نړیوالو د اتمی موافقې د برخلیک په اړه خبرې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وای جانسن د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره کتلی او سپینی خبری ورسره کړی دی. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. نن په بادغیس کې د ولسمشر په ګډون په مراسمو کې د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پیل شي. ولسمشر غنی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي حکومت د ماشومانو په اړه تکراری طرحې ولسی جرګې ته وړاندې کوي. د افغانستان دفاع وزارت په بګرام کې د پاکستاني بندیانو د بد وضعیت په اړه د پاکستاني رسنیو راپورونه ردوي.
پانتون کې محصلې ما ندی تر څنګ د ورکشاپ کې د مستردو تر سره کوم.
دا به د ژوند په رنگونو کې واورې. د غر راز د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او و دقیقې شوې. د ازلي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د یو پلاوی په مشرۍ بادغیس ته ولاړ شي. شغلی غنی او ورسره پلاوی به د افغانستان د حلقوي سړک د یوې ډېرې مهمې برخې د کار د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د حلقوي سړک د دوو برخو د جوړېدو کار مخکې هم افتتاح شوی خو د ستونزو له امله مخته نه وتللی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی او ورسره پلاوی بنن په بادغیس کې د افغانستان د حلقوي سړک د دوو برخو د کار د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. د دې سړک یو برخه به د لامان سیمه د بادغیس د مرکز قلیناو او بل برخه به قلیناو د قادس ولسوالۍ له دریبوم سره ونښلوي. د ازادي راډیو د خبريال په حواله د سرک د دواړو برخو ټواله 80 کیلومتره دی. د بادغیس د فواید امیر ریاست مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې پروژه باندې شپږ 80 میلیونه امریکایي ډالر ولګیږي چې د آسیا پراختیایي بانک ورکوي. د بادغیس د ولایتي شورا غړي عبدالباسط سارم بیګال په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې بشپړېدل به د بادغیس او شاوخوا ولایتونو د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي.
یکی در تامین امنیت بسیار همکاری میکنه ما چون یکی از چالش های عمده در بادغیس
دا بعد امنیت لشو کې دوسر مرسته وکړي. په بادغیس کې عمده ستونزه د امنیت کمزورتیا ده. دا به هم درس بادغیس د افغانستان له شمالي ولایتونو سره شوونه شوي. د خلکو او تجارانو لپاره به د موټرو کرایه هم کم کړي. د آسیا پراختیایي بانک په وروستیو کې وویل چې د بادغیس له درې بوم د فاریاب تر قیصار ولسوالۍ د 105 کیلومتره سرک جوړولو پروژه به هم تمویل کړي. دا په افغانستان کې د 2200 کیلومتره حلقوي سرک ورستی برخه ده. خو په بادغیس کې د مدني ټولنې یو غړي شمیل احمد مشال ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې د دې سرک د جوړولو لپاره څو واري تکل سوی دی خو کار یې نیمګړی پاتې سوی.
ما تعامل از خوشبین نیوم ولی سفر رئیس جمهور به فال نیک میگیرم.
زه ته دې کړی خوشبینی نه لرم. خود ولسمشر راتک نیک پام کړم. هیله لرم چې دا وار به د سرک جوړولو کار عملاً پیل شي. د بادغیس خلکو په ورستیو 15 کلونو کې دا ارمان درلود چې حلقوي سرک دلته جوړ شي. خود پرانستل کېدو په اړه انګیزه نه لري ځکه دا کار خو هم سوی دی. د ازادي راډیو خبريال لسمي په خپل رپورت کې ویلي چې د لامان قلیناو او درای بوم ترمن د سرک جوړولو پروژه مخکې و ترکی شرکت تسپارل سوی و خو له تیرو درې کلونو راهیسې کار نه و سوی او بیلابیل دلایل وړاندې سوي و. رپورټونه وایي چې دا ورته سرک جوړولو مسؤلیت یوې هندي او چینی شرکت ته پارل شوی دی. د بادغیس د فواید عامه رئیس عبدالله حمایت ویلي چې دا پروژه په دوو کلونو او شپږ میاشتو کې بشپړیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې بادغیس ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
و هم اوریدل چې ولسمشر غنی نن بادغیس ته ځي چې د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پرانیسي. شغلی غنی پرون وویل افغانستان اوس داسې ډاډمنې ترانزیتي لارې لري چې یو ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل شي. ولسمشر غنی چې پرون په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل هیڅوک د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د تجارتي اړیکو مخه نشي نیولی او له پاکستان سره د ترانزیتي ستونزو له کبله د افغانستان سوداګري نیمایي ته راکمه شوې ده. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
افغان ولسمشر وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې افغانستان د منځنۍ اسیا له لارې ډاډمنو ترانزیتي لارو ته لاسرسی پیدا کړی، یو شمېر هوایي کوریډورونه فعال شوي او هیڅوک نشي کولی د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا مخه ونیسي.
ترانزیت خواهرها و برادرها به صورت اساسی در حال حل شدن.
د ترانزیت ستونزه په اساسي توګه د حل کېدو په حال کې ده. د لاجوردو موافقه د افغانستان توکي ټول اروپا ته لیږدوي. باکو، باتومی او ترکیه ډاډمن بندرونه دي. یوه ورځ به پکې سیاست نه داخليږي چې له کابل زموږ د ترانزیت لارې وتړل شي. ولسمشر همدارس له پاکستان سره ترانزیتي ستونزو ته په اشاره سره ویل چې افغانستان ورسره دښمنی نه لري خو دا چې ستونزې جوړوي سوداګري ورسره نیم په نیمه راکمه شوې ده. له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په برخه کې جمهور رئیس ټولو دولتي ادارو ته خبرداري ورکړ چې له دې وروسته بهرني توکي نشي پیرلی. ښاغلی غنی همدارس شمنه وکړه چې له دې وروسته به افغانستان ته د سوداګریزو توکو هر راتلونکی واګون به خالي نه بلکې بیرته په افغاني توکو ډک ځي. د ښاغلی غنی په خبره افغان حکومت به د خصوصي سکتور په افغانستان له وارداتي هیواد څخه په صادراتي هغه بدل کړي خو دغه کار د افغان صنعتکارانو له مرستې پرته ممکن نه دی. افغان صنعتکاران که څه هم د ترانزیت په برخه کې د حکومت هڅې ستایي خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید پر خصوصي سکتور لا ډېره پانګونه وکړي. د صنایعو او معدن د خونی رئیس شیرباز کمینزاده په دې اړه وایي
یو وړاندیز لرم چې هغه وړاندیز چې زموږ تقریبا 500 شرکتونو غوښتل چې په دغه نمایشګاه کې ګډون وکړي. موږ د نمایشګاه یو ساحه لرو په چمن د حضوري کې اجازه ورکو سکتور خصوصي ته چې په ګډه د سکتور خصوصي د معدن د خونې او د سره په ګډه موږ دا ځای جوړ کړو. انشاءالله امیدوار وو چې په آینده کې انشاءالله هلته یوه داسې نمایشګاه افتتاح کړو چې انشاءالله د موږ هیوادوال او ټول پرې وویاړي.
که څه هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان صنعتکاران او خصوصي سکتور د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول لري خو افغان صنعتکاران وایي چې د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ یو شمېر حکومتي ادارې د دوی د ستونزو د حل پر ځای له دوی غیر قانوني غوښتنې لري او په دې ترتیب به مشکله وي چې خصوصي سکتور او یا صنعتکاران لا ډېرې پانګونې ته زړه ښه کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي.
تاسو ژغ د ازادي پرڅپو.
زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د باري شو ترې کړي نه خبرې کوم. زما ولاندیز دا ده چې په غومیاتي مخ کې د ازري ولسوالۍ کې ډیر زیاتې لابونه راغلي او زیاتې ځمکه خرابې کړې وي. د هغه لپاره حکومت مرسته کړې ده او مرسته خلکو شخصي جیبو ته اچولې ده.
د افغانستان حکومت یي چې موږ په زندانونو کې یوه ورځ هم څوک نه پرېږدو چې خپلې سیمې پرې راشي. زه د پاکستانیو بندیانو خبره نه کوم. زه دوی ته وایم چې لنج ورکوم. که دوی غواړي زه ورته ښیم چې دا په جیل کې پرېږده یې سیمې پرې راغلی نو دوی دې خلاص شي. که رښتیا داسې وایي منیش دا خبره کوي چې موږ یوه ورځ هم څوک چې هغوی پوره شي جیل دا خپل کوم حکم چې پیښ وي یوه ورځ یې موږ نه پرېږدو. زه یې ورته ښیم که غواړي زه یې ورته ښیم نو تاسو د لارې ورته ښیم.
تاسیس مجرح لازادی رادیو آوری دا آزادی رادیو خبرانی دا انترنت للاری هم آوریده شی پا انترنت که زموج دا وی پانه پتر آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات ارگ ساعت و بجا و پینزل است دقیقی دی وست پا هم سال محمد سالی در تاوی چی دا افغانستان پاره پا نریوال و مطبعاتو کی چراخلی
ډیلی میل برتانوی ورځپاڼې په افغانستان کې پر هغو مظاهرو لیکنه خبره کړې چې د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د اعلان په مخالفت رابلل سوي دي. د لیکنې په پیل کې په کابل کې د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره سوې چې د ورځپاڼې په حواله تر زرو زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مظاهرې برخوالو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وغندله چې د چهار شنبې ناوخته یې په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه اعلان کړ او ویې ویل چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د لیکنې په حواله په کابل کې ځینو مظاهرچیانو هڅه وکړه د امریکا سفارت ته چې امنیتي تدابیر سخت دي ځانونه ورسوي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. ورسپنې په هرات کې هم د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره کړې چې شاوخوا 2500 کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه ورځ په کندز کې هم شاوخوا 1500 کسانو په یوه ورته مظاهره کې برخه واخیسته. په لیکنې کې ویل سوي چې د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د فلسطیني اعتراض کوونکو او د اسرائیل د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم شخړې سوي دي. خو د ورسپاڼې په لیکنه د ټرمپ وروستۍ پریکړې دی له نړیوالې ټولنې سره چې ټینګار کوي دغه لانجه دې د خبرو اترو له لارې حل سي په جنجال کې واچوه. کاناډایي آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال پرون د مدینې په نوم د یوې وړې افغان نجلۍ پر مړینې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د مدینې د لندن د لیدو ارمان نیمګړی پاتې سو. د هغې کورنۍ تمه درلوده چې ځان دغه ښار ته ورسوي، خو اوس د شپږ کلنې مدینې قبر د سربیا په یوه هدیره کې پروت دی. هغه د بالکان حوزې د دغه هیواد په سرحد کې په ریل ګاډي ووهل سوه او سا یې ورکړه. ډیجیټل ژورنال خپرونې لیکي د مدینې پلار حسیني دوه کاله مخکې له افغانستانه په دې نیت ووت چې خپله کورنۍ بریتانیا ته ورسوي. نو له زرګونو هغو پناه غوښتونکو سره ملګری سو چې هڅه کوي د بالکان حوزې له لارې ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر دې حوزې غځېدلې لارې د 2018 میلادي کال له پیله رسمن د پناه غوښتونکو پر مخ تړل سوي دي. په لیکنې کې ویل سوي چې په کرویشیا کې مدینه او د هغې د کورنۍ 15 نور غړي د پولیسو لخوا ودرول سول او بیرته د سربیا سرحد ته ولېږدول سول. خو د مدینې مور ویلي چې دوی د ریل ګاډي لوړ اواز واورېد چې په چټکۍ د شالو لوري را روان و او د هغې لور یې ووهله. د هغې د مړینې نیټه د نومبر 20 ښوول سوې. په لیکنې کې د بې سرحده ډاکټرانو په حواله ویل سوي چې وایي دوی معلومه کړې چې د روان میلادي کال د نومبر تر پایه پورې 143 پناه غوښتونکي د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ سیمو کې مړه سوي دي. د لیکنې په حواله ځینې د موټرو او ریل ګاډي په ټکر کې مړې سوي، ځینې ډوب سوي او نورو ځانوژنه کړې ده.
ساعت و بجه او اتلس دقیقې شوې. د افغانستان د عدلیې وزیر د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه ولسي جرګې ته ور وپېژندله. عبدالبصیر انور پرون شنبه د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل دغه طرحه په جامع ډول ترتیب شوې او د ماشومانو د حقونو ټول اړخونه پکې په پام کې نیول شوي دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د ماشومانو د ملاتړ په اړه یو شمېر قوانین تصویب شوي او حکومت بیا هم په دې اړه تکراري قوانین د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کوي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د عدلی وزیر وای د ماشومانو د ملاتړ د قانون په طرحه کې د ماشومانو او دوی د ستونزو د حل لپاره مهم ټکي په پام کې نیول شوی او له تصویب او نفاذ وروسته به له سرغړونکو سره جدي چلند وشي. عبدالبصیر انور د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دغه قانون په هر اړخیزه توګه تشریح کړ.
د یو قانون حقوق اساسي طفل خوشتواني طفل دوای معمولیت مواظبت های
په دغه قانون کې د ماشوم اساسي حقونه د معلول ماشومانو د توانمندۍ موضوع ټولنیز ملاتړ خوونه او روزنه فرهنګي وده په اقتصادي برخو کې له کارګرو ماشومانو څخه پر ګټه اخیستنې څار د ماشومانو سرغړونې د ماشوم قاچاق او پیرودل او پلورل او له فحشا او جنسي تریو څخه د ماشوم ساتنه پکې په دقت سره ځای په ځای شوي دي.
د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې د ماشومانو د حقونو ملاتړ قانون په 14 فصلونو او 103 مادو کې ترتیب شوی او د کورنۍ او دولت مسؤلیتونه پکې هم ځانګړي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان ډیری ماشومان له بېلابېلو تاوتریخوالو سره مخ دي او په ځینو وسلوالو شخړو کې هم قرباني کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د تېرې اونۍ په وروستیو کې په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر یوه نوې پالیسي ترتیب او په عملي کولو یې لاس پورې کړ. خو د ولسي جرګې ځینو غړو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د طرحې له پېژندو وروسته وویل ډېری قوانین چې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوي حکومت په سمه توګه عملي کړي نه دي. د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست وویل حکومت تکراري قوانین دغه جرګې ته وړاندې کوي.
که موږ تېروتنه ونه کړو د ماشومانو د ملاتړ په اړه لسګونه قوانین تصویب شوي او تکراري قوانین تصویبوو، دوه درې میاشتې وروسته به بل ورته قانون راشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له حکومته غواړي کوم قوانین چې د دغه جرګې لخوا تصویبیږي باید عملي شي، څو په بېلابېلو برخو کې د قوانینو د نشتوالي له امله رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه په داسې حال کې ولسي جرګې ته پیژندل کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې اوس هم په هیواد کې ډېری ماشومان له خطر سره مخ دي او له ستونزو ډک ژوند تېروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستاني رسنیو هغه راپورونه راکړل چې پر اساس یې ویل شوي چې په باګرام محبس کې 200 پاکستاني بندیان په خراب حالت کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتو کنوانسیونونه په پام کې نیول شوي او د ټولو بندیانو دوسیې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. په دې موضوع د شاه محمود شینواری راپور واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د یو شمیر پاکستانی رسنیو د هغو رپورټونو په غبرګون کې چې د باګرام په زندان کې 200 پاکستانی زندانیان په خراب وضعیت کې د بند شپې سبا کوي وای دوی ټولو کورنیو او بهرنیو زندانیانو ته لازمه رسیدګي کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټولو زندانیانو دوسیې پر خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي او د دې بنسټونو د پریکړې له مخې اقدام شوی. موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ مو دوی په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې هغه پاکستاني زندانیان چې په باګرام کې بندیان دي ټول وسلوال او د جګړو په ډګرونو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي زیاتره تروریستان چې نیول شوي ډېره برخه یې پاکستاني وسلوال دي، خو ښاغلي رادمنش په افغانستان کې د پاکستاني زندانیانو د شمیر په تړاو څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمیر پاکستاني رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې په باګرام زندان کې پراته پاکستاني زندانیان د بند سختې شپې سبا کوي. دغو رسنیو د یو شمیر زندانیانو له قوله لیکلي چې دوی ته په وخت خوراک نه رسیږي او دارنګه د اکثرو دوسیې بشپړې شوي ولې بیا هم له زندان څخه نه دي آزاد شوي. په ورته وخت کې د پوځي برخې کارپو باري عارض وایي د افغانستان په زندانونو کې د پاکستاني زندانیانو موجودیت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ښکاره ثبوت دی.
پاکستانیانو په دې ډول څرګندونو ښکاره کړه چې هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې اعتراف وکړ چې پاکستانیان په افغانستان کې نیول شوي دي.
ښاغلی عارض وایي بلخوا پاکستان غواړي افغانستان نړیوالې ټولنې ته د بشر حقونو نقض کوونکی هیواد معرفي کړي چې په اصل کې دا حقیقت نه لري. دی وایي افغانستان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د پاکستاني تروریستانو لیست چې په افغانستان کې نیول شوي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وویني. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ول اصله بریتانوي شزي نازنین زغری رتکلف او له ایران سره د نړیوالو د اتمی موافقه پر برخلیک خبرې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیابروي.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چانسون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره کتلي او سپینې خبرې ورسره کړې دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه په تهران کې له خبریالانو سره نه دی غږېدلی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې پرته له دې چې د نازنین زاغري رتکلف یادونه وکړي وویل چې بوریس جانسون له محمد جواد ظریف سره د دوګونی تابعیت لرونکو وګړو په اړه غږېدلی دی. په خبر پاڼه کې لیکل شوي دواړو خواوو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. دواړه په اصغرده په اړیکو کې پر ستونزو غږېدلي چې د ایراني ولاسله برتانویانو په ارتباط په قنصلي چارو کې د بهرنیو چارو د وزیر اندېښنې هم پکې شاملېږي. نازنین زاغري رتکلف دوه کاله مخکې ایران ته تللې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. پر هغې تور لګېدلی و چې د ایران د حکومت د نرم سقوط دسیسه یې جوړوله. رتکلف له خپلې ماشومې لور سره ایران ته تللې وه. د هغې په اړه د پروپاګند یوې نوې څپې حتی داسې اندېښنې پیدا کړې چې پر هغې د زندان پر موده 16 کاله ورزیاتولی شي. نازنین زاغري رتکلف د رویټرز خبري اژانس له خیریه برخې سره چې تامس رویټرز فاونډیشن بلل کېږي د پروژې د مشرې په توګه کار کاوه. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې ایران ته په شخصي سفر تللې وه. تامس رویټرز خیریه ټولنې هم ویلي چې زاغري ایران ته په رسمي کار پسې نه واستولې او ایران ته تر رسیدو وروسته هم کومه رسمي دنده نه ده ورته سپارل شوې. خو د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون تیره میاشت خپل پارلمان ته په یوه وینا کې وویل چې زاغري رتکلف په ایران کې تر نیول کېدو مخکې ژورنالیستان روزل. د جانسون منتقدانو د دې خبرې تر خبرېدو وروسته شدید انتقادونه وکړل او وی ویل چې دا خبر د نازنین زاغري رتکلف وزیت لا نازکوي او د بوریس جانسون د استعفا غوښتنه یې وکړه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د اعتراضونو تر زیاتېدو وروسته معذرت وغوښته او ویل چې نازنین زاغري رتکلف په ایران کې هیڅ مسلکي مسؤلیت نه درلود. د نازنین میړه ریچارډ رتکلف ویلي چې د بارونی چارو د وزیر تر خبرو مخکې د هغه شزه د توقیف خوش کېدو ته ډیره نږدې شوی و. خو اوس د ایران حکومت د نازنین زاغري رتکلف لپاره د رژیم پر ضد د تبلیغ په تور نوې دوسیه جوړه کړې ده.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پرختیا بانک سیمایز مشر به نن بادغیس ته ولاړ شي او د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخې کار به پرانیسي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلی به نن یکشنبه په درېیمه یا وروستۍ یوورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا مسابقه به د دواړو ټیمونو د لړۍ ګټونکي معلوم کړي. د عربي ټولنې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپله غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه وغندله. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د ورستۍ پریکړې په اړه په خبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پنس سره نه ویني. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه
نوم یاد الباقی بطرزای دی پکتیا ورچ کار می فیلن پنتون کی محصلی ما د دې تر څنګ د ورکشاپ کې د مستردو تر سره کوم
د مسلې کارونو خو به تیر شو ځکه هر چاته معلوم دي چې د درس په ویل کې د کوم توکو مستری توپ کې
د وړو نو موټر د 2000 سیستم چې د مستردو کو د پټرول او ډیزل د ورکشاپ
لپاره نو کته یو خو مستری توپ کې او بیا پانتون مرسر وای سخت نه ده درته
سخت ده خو بالکل ځکه دوه کارونه سره کې سخت تمامي راته خو د اقتصادي مشکلات له وجې مجبور شي تاسو کارو
ته د میاشتې څومره عاید لري د مصرفوب له طریقې چې خپل پانتون پیوې او نور کوم مصارف شي ورو کې
د میاشتې د خپل نور سره چې ز مستری ما ورکشاپ کې یو کار سره کوم تقریبا ز خپل ځان ته لزر او 15000 دومره عاید برابر باندې شي
د پدی باندې څه پانتون نو د کوم مصرف کې
د خپل ځان مصرف او د پانتون مصرف کول شم چې بده فرق نه تن
خا ته کوم مستری ته خو فزیکی کار زیات ته سړی ډیر پازابی کې سړی کې کله چې بیا د امتحانونو یاد ازموینې وخت هغه وخت کې بیا څه کوي؟
هغه وخت کې بیا خپل ورور څخه یا هغه اخلم اجازه اخلم چې تر څو هغه خپل محصل پنتون کې
هر ورځ چې استاد راځي اتمن پوښتنه بدر نه کوي نو هر ورځ بیا درس ویلی شي؟
بالکل د شپې لخوا کولی شم درس ووایم، د ورځې خپله دوکان کې چې کله مصروفیتونه نه وي هغه وخت کې کولی شم درس ووایم.
نو چې د ورځې سره ډېر زیات ستړی شي هلته پوهنتون ته راشي، له پوهنتون بیا دوکان ته لاړ شي، هلته بیا مصریتوب کې فزیکي کار ډېر کې ستړی کېږي، څنګه کولی شي چې بیا د شپې درس هم ووایي؟
دا هو عادت شوي سم ورسره، ځکه اول وختو کې مونږ نشو کولی دومره فرا هم درس ووایم، هغه وکړو ځکه زه د دی اول نه تر اتم سیمه پورې ولمرم، هغه نه بعد بیا یو زر لږ مشکلات و، د موټر وهل ما هغه نه ورسه سر مې لږ خوږ شو، د مکتب هم را نه پاتې شو، همدا قسم مسترتوب هم را نه پاتې شو، بیا ورسته بیا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې بیرته مې بیا مسترتوب شروع کړو، او خوا کې ورسره مکتب مې ویلو، مکتب نه فارغ شوم اوس فعلا مسئله.
او اوس به بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر از شما.